دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه هم تخنیکي چارې امان امیرزای مختوړي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12/5 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه د امریکا د لوی درستیز څرګندونې خپرو چې په جنوب برخو کې ستایي او کمزوري اړخونه هم روښانه کوي. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اورزګان د مرکز ترین کوټ د جګړې په اړه د دې ولایت امنیتي مقامات ضد و نقیص سرګندونه کوي. د متحده ایالاتو د کانګرس کتابتون 1300 تاریخي اسناد، کتابونه او نور لرغونی خطي نسخې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلې دي. او راپورونه وایي چې جټ جنگي الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه کې تازه بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د اروزګان د مرکز ترین کوټ د جګړې په اړه د دې ولایت امنیتي مقامات ضد و نقیص سرګندونه کوي. د اروزګان د امنیت قمندان محمد ویس سمیمی وویل چې امنیتي ځواکونو دغلته پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروزګان د امنیت عامر بیا وایي چې وسلوالو 19 پولیس وژلي، وایي ټاپیان کړي او نورې له ځانه سره وړي دي. خو د اروزګان د امنیت قمندان د امنیت د امیر دا سرګندونې رد کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د روان میاشت په سر کې د اروزګان د مرکز ترین کوټ ځینې برخې ونیولې چې وروسته بیا د افغان ځواکونو لخوا پر شا وتن بول شول. د افغانستان د دفاع وزارت وی هوایی ځواکونو او مزکنی قواو په تازه تهاجمي عملیاتو کې د 11 دایشانو په ګډون د دولت نه شپېته وسلوال مخالفان وجري دي. د دفاع وزارت اعلامیه وی دا عملیات په 13 ساعتونو کې په کندهار، جوزجان، تخار، کندوز، هلمند او یوشمیر نور ولایتونو کې شوې دي. په دې عملیاتو کې د افغان پاوس توپچی ځواک هم برخه اخیستې ده. د افغان دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو د کانګرس کتابتون 1300 تاریخي اسناد، کتابونه او نور لرغونی خطي نسخې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلې دي. دا تاریخي اسناد د افغانستان د تاریخ له 1300 کال نیولې تر 1990 کال پورې تړلې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ویلي چې دا اسناد به د عامه کتابتون، د کابل قندهار او د کابل د امریکایي پوهنتون او ملي ارشیف په ګډون د افغانستان په لسو کتابتونونو او ادارو کې کېښودل شي. په دې لرغونو اسنادو کې کتابونه، خطي نسخې، انځورونه او نقشې شامل دي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د راتلونکي یکشنبه پورز د دریو ورځنیو لوبو سیریز پیلېږي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ نن د دې سیالیو لپاره خپل 14 کسیز ټیم اعلان کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لا د مخه په بنگلاديش کې دی او د دې هیواد له ټیم سره د سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. دا درې وړې لوبې د شپې او ورځې سیالۍ دي. راپورونه وایي چې جټ جنگي الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه تازه بمباري کړې ده. دا هوایي بریدونه وروسته تر هغې شوي چې په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره نړیوالو هڅو نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د سوریې پر حلب ښار د بمباریو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون ویل چې د حلب ښار په ختیځه برخه کې چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرول کې ده، بیا د هوایي بریدونو لپاره تابعه نیسي. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي که واشنګټن او مسکو په سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ګډه مبارزه کوي، نو د ده په باور له روسیې سره استخباراتي معلومات شریکول به معقول نه وي. جنرال جوزف ډنفورد دا خبره پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه. په سوریه کې د اوروند په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپاره شوو اسنادو کې راغلي چې امریکا او روسیه به په سوریه کې له یو بل سره معلومات شریکوي او د جبهة النصر ډلې پر ضد به د پوځي عملیاتو لپاره په ګډه اهداف ټاکي. د روسیې په پایتخت مسکو کې په یو ګودام کې د لګیدلي اور د وژلو پر مهال 8 اور وژونکي مړه شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو د څېړلو کمیټې ویلي دي چې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل کړې ده. په دغه ګودام کې چې اور پکې لګیدلی او پلاستیکي شیان او نور مواد ځای پر ځای دي. تر دې مخکې د 13 اگست میاشت په 8 نیټه د مسکو په مطبعه کې د اور لګیدو پیښې 18 ښځې ووژلې. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د قرغیزستان د ولسمشر الماس بیگ اتمبایف دفتر وایي نوموړی د لا نورو معایناتو او درملنې لپاره مسکو ته رسېدلی دی. اتمبایف به چې په ظاهره ویل کېږي د زړه په ناروغۍ اخته دی، د کرملین د ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي. د نوموړي دفتر ویلي تر دې مخکې د کرملین ډاکټرانو د اتمبایف د زړه ناروغي تشخیص کړې وه. د قرغیزستان حکومت وي شپېته کلن الماس بیگ اتنبایف تېره اونۍ هغه مهال چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته په الوتکه کې و په سینه کې له درد څخه شکایت وکړ. نیویارک ته د قرغیزستان د مشر پرواز لغوه شو او نوموړی په عاجله توګه روغتون ته یوړل شو. الماس بیگ اتنبایف له 2014-2011 کال را په دې خوا د قرغیزستان د ولسمشر په توګه کار کوي. او یاهو انټرنیټي پاڼې ویلي چې په 2014 کال کې د دې سایټ د لږ تر لږه 500 میلیونو کارکوونکو معلومات د هغو هکرانو لخوا غلا شوي چې دولتونه یې ملاتړ کوي. د امریکا یو شمېر استخباراتي چارواکو چې له نوم اخیستو یې ډډه کړې ویلي چې دوی باور لري چې پر یاهو دا انټرنیټي حمله د دولت له ملاتړه برخمنو هکرانو کړې ده. دوی ویلي د انټرنیټي برید له هغه سره ورتهوالی لري چې مخکې د روسي استخباراتو ادارو او یا د هغوی تر لارښوونې لاندې هکرانو ته منسوب شوی دی. یاهو انټرنیټي پاڼه وایي د دې مسئلې په اړه د قانون له نافذ کوونکو ادارو سره کار کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان 80% خاوره د افغان ځواکونو په لاس کې نه ده. دا موضوع مو د دفاع وزارت له ویان سره شریکه کړې.
په افغانستان کې دغه اوس مهال د نږدې 400 ولسوالیو نه 8 ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دي.
جګړې خلک بې ځایه کوي، بې کوره شوي خلک په ښارونو کې له وړ وړ ستونزو سره مخامخی شي او ډول ډول ستونزې نورو ته شایع پیدا کړي. لشکرګاه ته د ولسوالیو له ورغلو خلکو سره شخېدلی یو.
وڅار والا وای وڅار د څټل کوي مرسي اصلي درا کم نه معلومي.
دا ساجی رډو پر خبرونه کې مو د خوست دی ویول سوالي د خلکو لغښتنو هم خبرو. د
اسماعیل پور مندزه ول سوالي مرکز ته د تعلیم نه پرتا ول سوالي دو خو بیا د ول سوالي دی مهم سره چې د اکثر د مندزه قوم سیدون کې د نه استفاده کی اوس مقام پروت دی.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس پښه سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اس نلولو. د امریکا د پوز لوی درستیز وایي چې افغان ځواکونه اوس مهال د افغانستان د خاورې په سلو کې پر اویا برخه ولکه لري. دا ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. جنرال جوزف دانفورد چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هم پاتې شوی هم درځوي چې افغان ځواکونه د پاوز په مهمو سنفونو کې نیمګړتیاوي لري، خدای زیاتوي که په دوامدار ډول مرسته ورسره وشي دا وړتیا لري چې د دې هیواد امنیت ټینګ کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د امریکا سنا ته وویل افغان ځواکونه د افغانستان د قلمرو په سلو کې د اویا برخې کنټرول په لاس کې لري. جنرال دانفورد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال همدارا زیادونه وکړه چې وسلوال طالبان د هیواد د قلمرو له دریو پر یوې برخې ولکه لري. د افغانستان د دفاع وزارت دا ادعا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل د افغانستان حکومت له 8 ولسوالیو پرته د هیواد د قلمرو پر زیاته برخه ولکه لري.
په افغانستان کې د نیوی 400 ولسوالیو نه 8 ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دي او یو 2 ولسوالۍ د لوړ تهدید لاندې دي. ځینې ولسوالۍ کې متوسط تهدید دی. زه ویلی شم چې په ټول افغانستان کې دولتي حاکمیت کې هغه سیمې چې خلک اوسېږي موږ نشو ویلی چې هغه د طالبانو په لاس کې دي، ځکه زه پار کړي کې زموږ قوتونه نشته دی. مګر دا په دې معنا نه ده چې هغه د طالبانو په لاس کې دي. زموږ قوتونه موږ چې کله وغواړو هلته زموږ قوتونه په ازادانه توګه تللی شي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان د جګړې د روان حالت د ارزونې په ترڅ کې وویل افغان ځواکونه او وسلوال مخالفین دواړه د خپلې ولکې لاندې سیمو کې په ولاړ حالت کې دي. خو جنرال دانفورد یادونه وکړه چې که افغان ځواکونه د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا دوامدار مرستې او ملاتړ ترلاسه کړي نو ښایي وکولای شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. دانفورد وویل افغان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پاوز په ځینو مهمو صنفونو لکه د هوایي ځواک، د ځنګړو عملیاتو او استخباراتو په برخو کې هغه ورتيانه لري چې باید درلودای نو ځکه د نوموړي په وینا دولتي سرتیرو ته له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې زیات تلفات اوړي همره چې د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. جنرال دانفورد د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق شمیر ونه خوت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان وسلوالو مخالفینو د هیواد په بیلابیلو برخو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په تیرو څو میاشتو کې په هلمند، اروزګان، کندوز او نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو او په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حملې شنډې کړې چې په دې ترڅ کې هم مخالفینو هم دولتي ځواکونو او ملکي وګړو ته درانه تلفات واوښتل. د سی آی ای او سپینې ماڼۍ پخوانی مقام بروس ریډل د چارواکو لخوا دا اعتراف چې د افغانستان د قلمرو په سلو کې دیرش برخه د طالبانو په ولکه کې ده ویرونکې بولي. ریډل که څه هم په دې نظر دی چې دا رقم ښایي یو څه له مبالغې ډک وي، خو ټینګار کوي چې په هر صورت دا د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې امریکا په افغانستان کې ورسره مخامخ ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپري شي. د ګلبدین حکمتیار په مشهي د اسلامي حزب د روغي جوړي د خبرو د پلاوي مشر امین کریم شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده تر لسو ورځو به په کابل کې پراخ مراسم ترسره شي او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به کابل ته راشي.
تشفاری برادر مجاهد حکمتیار مبتنی بر این است که چگونه مشکلات عملی که سر راه تشفاری از اونا در پایتخت وجود داره و در چه زمانی برداشته خواهد شد. اما اون چیزی که مربوط امضاست قرار دهی است که اسناد به اونا فرستاده شد و امروز فرستاده شد که در جایی که تشریف دارن در داخل کشور دارن اونجا اون رو امضا بکنن و بعد دوباره به کابل اسناد دوباره به کابل آورده شد و توسط جناب رئیس جمهور هم امضا شده و موافقتنامه نافذ کرده. امیدواری طرفین به این است که انشاءالله این کار در کمتر از ده روز صورت عملی به خود بگیره و تا یک محفل شاندار در شهر کابل این مراسم برگزار شود.
امین کریم زیاته کړه چې ګلبدین حکمتیار راتګ لدی سره هم تړلې ده چې څومره ژر د ملګرو ملتو او امریکا له تور لست څخه د هغه نوم پاکی شي. تیر ورځ لاشنا رادیو سره د اسلامي حزب پخوانی ویاند قریب الرحمن سعید خبرې کړې وي او ویلي وو چې دوی له هغو خلکو بخښنه غواړي چې د جګړو پر مهال زیان وراوښتی دی، خو امین کریم وویل چې دا د اسلامي حزب رسمي دریځ نه دی. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو، او البته په دې خپرونه کې تر 2:30 بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره پیغامونه راغونډ شوي دي. د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالي قومي مشران له افغان حکومت غواړي چې د دې ولسوالي لپاره یو شمېر اساسي پروژې چې د خلکو په مهمو ضرورتونو کې دي پلي کړي. بلورته چارواکي د قومي مشرانو غوښتنې پر ځای بولیا وای چې د دوی ستونزې او غوښتنې به اړوندو وزارتونو ته ورسوي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په سیمه کې ډاډمن امنیت شته او خلک د حکومت او امنیتي ادارو سره نږدې همکاري لري، خو بیا هم د بیارغونې او د خلکو د ځینو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې ورته پاملرنه نه کیږي. قومي مشرانو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د قومونو پیوستون شورا په نوښت د سلګونو کسانو په ګډون د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په انګړ کې جوړې شوې غونډې ته وکړې. قومي مشر جنرال ګل نواز په خپلو خبرو کې د دوی غوښتنې داسې په ډاګه کړې:
زموږ ولسوالۍ ډېر مشکلات لري او معلمینو ډېر په فلکت کې دي، استادانو درې میاشتې څلور میاشتې معاش دی ته نرسي، یعنې سبب څه دی؟ پاغانه کو بلکه خپل تجارت نه کی او دلته معلم دل وکیمری هیت ورز بی او دته معاش نه وی آیا بله. دویمه خبره می دادو چې د سرکونو په باراکه باید ډیر زر ایم سرک دغه ولسوالۍ نه تر نظر شاکوټه پره دغه سرک د پخ
د اسماعیل خیل اومندوزه ولسوال محمد یونس دتران د افغان حکومت له چارواکو څخه د سیمهوالو لپاره مناسب ځای ته د روغتیایي کلینیک د انتقال تر نادر شاه کوټه د سړک په خول او د ولسوالۍ د امنیتي پرسونل د تشکیلاتو د ډیرولو غوښتنه وکړه.
د کارول لرمخ د یو کلینیک په دې ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. کاندید په ولسوالۍ مسول مرکز ته تللی دی. د دې کلینیک څنګه د مسولونو سره شریکه کړې ده. دویمه موضوع په ولسوالۍ کې د کلی سرکونه په خوشوي دي. بدبختانه چې د اسماعیل خیل اومندوزه ولسوالۍ مرکز ته نږدې ترین پرتا ولسوالۍ ده. خو بیا د دې ولسوالۍ ډېر مهم سرک چې د اکثره اومندوزه قوم اوسېدونکو د دې نه استفاده کوي اوس مخام پروت دی.
د یاد ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد ګل ویل چې د کلینیک مسله خلک دا څوارلس کاله تکراروي خو یوازې ورسره ژمنې کیږي. د غونډې په پای کې د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستنی د خلکو غوښتنې او نیوکې پر ځای وبللې او خلکو سره ژمنه وکړه چې یو شمېر مشران به د عامې روغتیا ټولګټو او کلیو پراختیا وزیرانو سره مخامخ کینوي تر څو ټولې غوښتنې په اساسي ډول ترسره شي.
اول خبره زده ولی سره چې دی کم او د کلینیک نه مشکلات چې وي دوا کس ورور شي چې زم وزیر صاحب نامه زم به سره کنه هم چې په کولا داسه کولی نه چې هاته پر کوشم دای واه ده رو به شي سړک موضوع مند زای سړک رښتیا خبره ده اې ته داسې دوه چې د عمومي سړک نه شي د فائدې مې وزارت کور دای په دې جا هغه به کوي دوا کس ور ډیر نه مند زای رو شي چې وزیر فائدې مې سره کنه او په کولا دا حکم د تزرو خپل او ترين کې کوته په دې جا کې ونس
دی. یادونه ورده اسماعیل خیل اومندوزی خوست خارته تر ټولو نږدې ولسوالۍ ده چې امنیت نسبتا ډاډمن دی او د نجونو او هلکانو لسګونه ښوونځي پکې فعال دي. د یادې ولسوالۍ ډیری روڼه اندي د حکومت په چوکاټ کې پر ماموریت او د افغان امنیتي ارګانونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د لشکرګاه په پارکونو کې او سړکونو کې خځلې او خاک جارو ډېر شوی دی. د لشکرګاه شاروالي سره لدې چهار ورځ په ټنونو کثافات له ښار څخه ټولوي خو په ښار کې د کورنیو او انسانانو د ډېرېدو سره یې کارونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. څنګه امکان لري هر څوک د خپل کور او لاس خځلې او اضافي توکي د پارکونو او سړکونو پر ځای په هغه مشخصو ځایونو کې واچوي چې د شاروالي لخوا جوړ شوي دي؟ زموږ همکار وایي په دې ورځو کې د لشکرګاه آسمان صاف دی خو پارکونه سړکونه او کوڅې چټلې شوي دي. الیاس دایی له لشکرګاه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
دلته هر څوک خپل کور او د هغه مخ یو یا دوه متره پاکوي. دوی شاید فکر کوي چې یوازې کور باید پاک وساتي خو په دې نه دي خبر چې زموږ لوی کور زموږ ښار هم که چیرې چټل سي د زړه سږي او عصبي ناروغیو تر څنګ حتی د مغزي سختې باعث ګرځي. که ښار او د هغه کوڅې چټلې سي هومره بدبویي کوي او د انسانانو ژوند پکې تنګیږي لکه زموږ څو متره مربع کور. خلک په دې نه دي خبر چې ککړ چاپیریال کولی سي د خپلو مقناطیسي ذراتو په واسطه په انسان کې د هیریدنې ناروغي ډېره کړي. د بریتانیا او مکسیکو ساینسپوهانو په یوه تازه او ګډه څېړنه کې موندلې ده چې ککړ چاپیریال د هیریدنې د ناروغۍ سربیره د عصبي سختې سږو او د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. لشکرګاه چې تر دواړه کې لږ زیات نفوس لري په آسمان خورا صاف خو پر سړکونو او پارکونو یې ډول ډول پلاستیکونه او اضافي نیم یا پوره استعمال سوي توکي او خځلې تر سترګو کېږي. هغه څوک چې لشکرګاه پر یوه مهم سړک د خځلو او فاضله موادو ډکه کراچي یا ګاډۍ چپه کوي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خځلو د ښودلو په اصلي ځای ځان ناخبره شي.
یو خونه بلد یو بل بسپور دی پاسکیو په صفائی غواړي نو مجبوریت دی ولکه دغه اصلي ځایونه مرمن میرچ دا اوس مرچیر واچو هغه ځایونه مرمن میرچ اوس شار والا وای شار دي چټل کوي مرچ اصلي دره کم نه معلومي.
دوی به دا کار شاید په قصدي ډول نه کوي ځکه خو د کلیوال ژوند عادتونه کوي. د کلی ژوند او پراخه چاپیریال د ښار له هغې سره ډیر فرق کوي. پولس والی کی پراخم ځکی لوی ویالی او زبران او پریمانه کروندې به نسبت شرط تر هغه د ډیرو غزل او فاضله موادو د پاشلو او تتیدو ځای ولري چې موږ پرې د لشکرګا سړکونه پارکونه او د اوبو چرۍ ډکوو. د لشکرګا ښاروال مطیع الله بهیر وایي د لشکرګا ډیر خلک د ښاري کلتور او فرهنګ سره اشنایي نه لري، خو دا د حل لار لري. دی وایي موږ د ګذر د مسولینو او د ښاروالۍ د شورا د وکیلانو په مرسته بوخت چې خلک په ښار کې د اوسېدلو د فرهنګ تر څنګ د ښاروالۍ سره د مرستې د لارو چارو سره اشنا کړو او هغوی ته وښیو چې پاک ښار مو ولې په ګټه دی.
موږ په دغه بخش کې کمپاینونه په کار اچولي دي او همدارنګه د ښاروالۍ د مشورتي شورا سمپي وکیل صاحبانو د ګذر وکیل صاحبانو سره او موږ پنځلس ورځنۍ حشر په لشکرګاه په ښار کې درلودې. که چیرې ښاریان په دغه بخش کې همکاري راسره ونه کړي، که زموږ ښاریان وغواړي چې موږ یو پاک ښار ولرو او که زموږ ښاریان وغواړي چې موږ کثافات پر وخت باندې راټول سي او د دفن هغه د محل ځای ته انتقال سي، بیا د ښاریانو همکاري په دغه بخش کې اړینه ده. ولې په بعضې ناحیو کې زموږ سره ښاریان همکاري کوي، په بعضې ناحیو کې د ښاریانو همکاري په هغه اندازه چې لازمه ده نشته.
د لشکرګاه د ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ښار کې شاوخوا دیر زره کورنۍ ژوند کوي، خو د لشکرګاه پر شاوخوا د نادالي ناوې او نارسراج ولسوالیو د ناامنیو له امله نږدې شپږ زره نورې کورنۍ هم ښار او د هغه نږدې سیمو ته راکډه شوي دي چې د ښاروالۍ د مامورینو په کول دوی ته د ښاري کلتور سره د نابلدۍ په خاطر ستونزې جوړې کړي دي.
شپه ورځ په دې باندې اخته یو چې ښار جارو کړو چری پاک کړو، مګر دا خلک هیڅ فکر نه کوي چې دا د دوی ښار دی. موږ بیخي ډېر کار هم کوو، بیخي ستړي یو، مګر زموږ تنخواه معاش نه دی معلوم. کله په روزانه باندې کار کوو، کله رسمي تنخواه راته راکوي. بس زموږ ډېر د غریبۍ ژوند دی چې یوازې دومره سي چې هغه زموږ ته دومره تنخواه راکړي چې هغه زموږ ژوند زموږ عیال به وساتو.
دا یوازې بې ځایه سوي او ښار ته تازه راغلي کورنۍ نه دي چې د لشکرګاه د چاپېریال پاک ساتنې ته پاملرنه نه کوي، بلکې په ښار کې زیږیدلي کسان هم یوازې د ځان او د خپل کور د پاکوالي په اړه فکر کوي. اما په پارکونو او سړکونو باندې د فاضله یا اضافي موادو له غورځولو لاس نه اخلي. که د ښار اوسېدونکي د اوسېدلو د کلتور سره ستونزه لري یا ښاروالي نه ده توانېدلې چې په ډېرو او مناسبو ځایونو کې د خځلو کڅوڼې ځای په ځای کړي، نو په دوکانونو، قصابیو او سوپرمارکیټونو کې هم د کثافتدانیو نه موجودیت خلک اړباسي چې اضافي توکي او کثافات په چریو او سړکونو واچوي. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي ښار ته د بې ځایه سوو کورنیو تر راتګ مخکې یو سلو پنځوس متره مکعب کثافات ټولوله، خو اوس هره ورځ دوه سوه شل متره مکعب فاضله مواد له ښاره د باندې باسي چې هم د ښاروالۍ ډېر کارکوونکو سره مصروفه سوي دي او هم د دوی مصارف لوړ سوي دي. ښاروال وایي په داسې حال کې باید د کثافاتو او فاضله موادو پر راټولولو ډېر پیسې ولګوي چې د لشکرګاه په اطرافو کې د ناامنیو د ډېرېدو سره د ښاروالۍ په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، سره له دې چې د ښار په منځ کې د تنظیف د امریت موټرونو او کارکوونکو کې زیاتوالی نه دی راغلی. خو په هغه کسانو کې چې پر سړکونو کثافات او اضافي توکي غورځوي د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاریان وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې د بیروبار په ورځو کې په خاص ډول اوس ورځو کې چې ګڼې کورنۍ د ولسوالیو د نامنیو څخه ځانونه په ښار کې پناه کوي، د هغه ډلو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي چې فاضله مواد د ښار څخه د باندې باسي.
په دې برخه کې تر ډېره پورې ښاروالۍ مسؤلیت لري چې تبلیغات وکړي، ځینې ډلې جوړې کړي چې کلیو مسجدونو ته واستوي. د دې تر څنګ په ښار کې کثافات غورځول، پوستکی غورځول، د کور مخ نه پاکول، دا ټول هغه څه دي چې د ښار کلتور یې خراب کړی دی. دا صحیح خبره ده چې حفظ و مراقبت د ښاروالۍ کار دی او باید په لویه کې تبلیغات ورته وشي. که موږ وګورو د ښار خلک، موږ وینو چې د کور اشغال راباسي، پر سړک پر سر یې غورځوي، د کور اشغال راباسه شغلانی ته نه اچوي، نو کدای سي د نیو خلکو دراتګ سره د شنور هم ډیر سي.
په لشکرګاه کې د موټرونو د شمیر د ډیرېدو سربیره په مارکیټونو او دوکانونو کې د سبزیجاتو او خوراکي توکو ترڅنګ د ګاز او تیلو یو ځای خرڅول هم د محیط د ککړتیا باعث شوی دی. ډاکټران وایي په یوه دوکان کې د ډول ډول غیر متجانسو توکو موجودیت شاید ځینې تعاملات رامنځته کړي او امکان لري نوي او خطرناک ناروغي وزېږوي. د لشکرګاه د چاپیریال د ککړتیا په اړه ځینې مدني فعالین وایي په ښار کې د اوسېدلو د فرهنګ په اړه د پوهاوي تر ټولو ښه او اغېزمنه لار دا ده چې ماشومانو او د کورنیو غړو ته د پاکۍ د ګټو او نظافت ساتلو په موخه بحثونه وکړو.
مدني فعالین هم باید په خپل د مسؤلیت په اساس باندې چې دوی په مدنیت کې د ښار په برخه کې کار کوي نو د خلکو ته د سمو پیغامونو د پوهاوي په برخه کې دا د دوی مسؤلیت دی او په دغه وخت کې چې دوی هم باید په دغه برخه کې تر څو خلک پوه کړي برخه واخلي.
په دې کې د ښاروالۍ تر څنګ د معرف رول ډیر مهم دی. په دې خاطر باندې چې په ښوونځیو کې باید ماشومان ته دا روحیه ورکړي چې موږ باید خپل ښار څنګه وساتو، یعنی د ښار ساتل د کور ساتل دي. نو په دې خاطر باندې باید معرف هم د ښاروالۍ تر څنګ خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا کړي.
روغتیا پالان وایي که د چاپیریال د ککړتیا مخه ونیول شي امکان لري چې خلک په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. د بست روغتون یو تن ډاکټر عبدالتواب دوست وایي په دې وروستیو کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو څخه داسې ناروغان مراجعه کوي چې ګمان کیږي د همدې ککړ چاپیریال څخه ناروغ شوي وي.
ککړ چاپیریال د انسان دښمن دی او هیڅکله دغه دوست کېدای نشي او دغه څخه ډول ډول ناروغۍ پیدا کیږي. د ماشومانو پر ذهنونو باندې منفي تاثیرات اچي او همیشه هغوی د ککړ چاپیریال سره ناروغان کیږي او ډول ډول ناروغۍ سبب ګرځي او همیشه به د ناروغۍ څخه خلاصیږي نه، یا د اوبو سره ګډ سي نه ناس ناروغۍ رامنځته کیږي، یا هم د معدي ستونزه پیدا کوي او که تنفسي سیستم استفاده ورڅخه وکړي سږو ته زیان رسوي.
دا یوازې د لشکرګاه اوسېدونکي او ښار ته تازه راغلي کورنۍ نه دي چې د ښار په پارکونو، سړکونو او کوڅو کې د پاکوالي ډېر پام نه ساتي، بلکې د لشکرګاه ښاروالي هم د ښار د بېلابېلو سیمو څخه فاضله مواد او ککړ توکي د خپلو لویو لویو لاریو په واسطه د هلمند په سیند کې اوبو ته خوشې کوي. د دې اوبو څخه د ګرمسیر، خانشین او د شو ولسوالۍ اوسېدونکي، کوچان او مسافرین د نورو کارونو تر څنګ د تشاک په ډول استفاده کوي. کته هم د هلمند په خاص ډول لشکرګاه ښار هوا صافه ښکاري، خو روغتیا پلان وایي کچیر د ککړتیا بهیر داسې دوام وکړي نو لري نه ده چې د هلمند هوا هم د هیواد د نور لویو ښارونو په څیر ککړ شي او د ګڼو انسانانو د ژوند د اخیستلو ګواښ رامنځته کړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
خبری است؟ په ورستیو کې د جرمني د برلین د آی اف اید په نړیوال نندارتون کې سامسونګ شرکت د مرسډیز بنز په همکارۍ په موټرونو کې له موبایل ټلیفون څخه د کار اخیستو نوې شیوه موندلې ده. دوی له ګلکسی موبایل ټلیفون څخه د مرسډیز بنز د کیلي کار اخلي. په دې نوې شیوه کې د موټر د خاوند موبایل ټلیفون داسې پروګرام شوی چې که موټر ته ورنږدې کړی شي دروازه یې پرانیستل کیږي او بې کلي د موبایل په وسیله چالانیږي. دا ټکنالوژي چې د سپتمبر له لومړۍ تر شپږمې پورې د برلین د آی اف ای په نړیوال نندارتون کې نندارچیانو ته وښودل شوه له موبایل ټلیفونونو څخه د موټر جوړولو په ټکنالوژۍ کې کار اخیستو ته نوی باب پرانیزي. د دې ټکنالوژۍ کارول آسانه دي. د ډیجیټلي کلی حتی کله چې سامسونګ ټلیفون ګل وي هم سم کار کوي، یعنی د موټر دروازه پرې خلاصېدی او موټر پرې چالانېدی شي.
له اسمت سروانه مو واورېدل چې څرنګه په موبایل باندې موټر خلاصولی شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه پر استولې سمس کې لیکي، زما په ګمان طالبان به د سولې خبرو ته حاضر نشي ځکه ډیر طالبان په میدان وردګ او نورو ولایتونو کې په خپل منځي جګړو کې له حزب اسلامي سره بوختي. محمد عارف وفا له لشکرګالی کې له ولسمشر اشرف غنی او حکمتیار څخه هیله لرم چې یو بل ته داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شي. کمال الدین چپان د کندهار لارغستان لیکي هیلشته چې نور وسلوال هم سوله وکړي. اسمت الله افغان د کندهار لیکي د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سولې ته ډېر خوشاله شوم، له طالبانو هم هیله لرم چې له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. قیام الدین لیکي په هلمند کې د معارف په برخه کې ډېر فساد دی، کوم کتابونه چې د مکتب د شاګردانو لپاره راځي هغه په بازار کې خرڅېږي او شاګردانو ته نه ورکول کېږي. عبدالقادر تکین لیکي د روزګان ګڼ شمېر کورونه له جګړې کندهار ته کډک شوي دي او په کندهار کې له سخت ستو مشکلاتو سره مخامخ دي. او اقرا عثماني له زابله لیکي د زابل یوازې د ولسوالیو مرکزونه د افغان ځواکونو په لاس کې دي، د کلیو او بانډو په برخو کې دولت مخالف وسلوال حاکم دي. او ځینو اورېدونکو د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي. دوی بجا او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روزګان د مرکز ترین کوټ د جګړې په اړه د دې ولایت امنیتي مقامات ضد او نقیص څرګندونې کوي. د امنی قومندان د امنیت د امرداد څرګندونې ردوي چې ګواکې وسلوالو د غلطه په تازه برید کې 10 پولیس وژلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو په تهاجمي عملیاتو کې د 11 داعشانو په ګډون 9 وسلوال وژلي. دا عملیات په 13 ساعتونو کې شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس کتابتون 1,350,000 تاریخي اسناد، کتابونه او نور لرغوني خطي نسخه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته سپارلې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي یکشنبه د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د غلطه یو ورځنۍ سیالي ترسره شي. راپور نه وایي چې جټ الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه کې تازه بمباري کړې ده. تر اوسه د دې برید پاړه او د دې برید له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي که واشنگټن او مسکو په سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ګډه مبارزه کوي، نو د ده په باور دا معقوله نه ده چې له روسیې سره استخباراتي معلومات شریک شي. د روسیې په پایتخت مسکو کې په یو ګودام کې د لګیدلي اور د وژلو پر مهال 8 اور وژونکي مړه شوي دي. او یاهو انټرنیټي پاڼې ویلي چې په 2014 کال کې د دې سایټ د لږ تر لږه 500 میلیونو کارکوونکو معلومات د هغو هکرانو لخوا غلا شوي دي چې دولتونه ملاتړ کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیب زمان څخه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په بروکسل کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګونې د جلبولو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په مقصد پر جوړ شوي پلان خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په کانفرنس کې به په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې طرح چې د حکومت لخوا هم منل شوی وړاندې کړي. ښاغلی قوقندي وایي چې نړیواله ټولنه باید د حکومت د خزانه له لارې مرسته سوی پیسې مصرف کړي.
مسؤلیت های بیشتر را در بخش جذب سرمایه گذاری و هم
موج په افغانستان کې د پنګونې در جلبولو او هغه غوښتنې چې خصوصي سکتور لري په پام کې نیولې دي. بل مسله دا ده چې په دغه وزارت کې مو د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو طرحه هم جوړ کړی ده.
ښاغلی قوقندي وایي چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري او افغان حکومت د بروکسل پر کانفرنس سربیره غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر سویو ژمنو هم عمل وکړي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله 14% زیات شوي دي. د روزګان د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو د حاصلاتو سطح په اوسط ډول 15,000 ټنو ته رسیدلې ده چې د جګړو له پیل مخکې ټول شوي دي.
سږ کال د بادامو حاصلات واقعا ډیر ښه نتیجه ورکړې وه په روزګان ولایت کې او د جنګو مخکې بادامو حاصلات ټول شوي دي. تقریبا موږ د 15,000 متریک ټن حاصلات په روزګان ولایت کې په اوسط ډول باندې لرو.
د روزګان د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت بادام لوړ کیفیت لري او په نړیوالو بازارونو کې په شبه خرڅیږي. په همدې حال کې ښاغلی الکو وایي چې په جګړو کې د ناامنو سیمو بزګران زیانمن شوي دي ځکه چې وسلوالو د دوی پر کرل شوي ځمکو اوبه بندې کړي دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د سوریې په حلب ښار کې بمباري شوې ده او په دې اړه مو په خبرونو کې هم خبر درلود او په لنډو خبرونو کې مو هم په دې اړه واورېدل. له دې سره په دې ښار کې د اوربند له موافقې سرغړونه وشوه. نږدې اونۍ مخکې امریکا او روسیې منلې وه چې په سوریه کې به د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کوي. سهیله حسرت نظیمي راپور لري.
روسیه او د امریکای متحد ایالات بریالی نشول چې د سپتمبر په 28 نیټه د نیویارک په لوړه سویه لیدنه کې د سوریې د بحران په باب یوې پریکړه ته ورسیږي، ځکه د سوریې حکومت د حلب په هغه سیمه کې چې د یاغیانو پلاس کې ده نوي بریدونه پیل کړل. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هغې غونډې نه وروسته چې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د سوریې په اړه جوړه شوې وه وویل امریکا په یوه اوربند او یو سیاسي حل ټینګار کوي څو په سوریه کې 15 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو ده وویل د امریکای متحد ایالات اړتیا لري چې د سوریې د حکومت ولسمشر بشار الاسد او د هغه متحد مشر روسیه باید خپله ونډه ادا کړي. کیری په هغه لوړ پوړي غونډه کې چې د روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپا او عربي هیوادونو لوړ پوړو ډیپلوماټانو پکې برخه درلوده وویل که روسیه بیرته زموږ خواته له رغنده وړاندیزونو سره مراجعه وکړي موږ به ورته غوږ شو. لاوروف وویل د سوریې اپوزیشن غواړي اسد راوپرځوي، باید د یوې جوړې خواته ګامونه پورته شي او دا باید د سخت دریزې ډلې لکه د اسلامي دولت یا داعش په ګټه عمل ونه کړي. دغه غونډه په هماغه ورځ جوړه شوه چې د سوریې رسنیو اعلان وکړ د حلب په شاوخوا کې څرنګه چې دمشق وایي د ترهګرو په ځالو نوي هوایي بریدونه وشول. کیری غوښتنه وکړه د سوریې د حکومت روسیې او یا دواړو د الوتکو بریدونه باید ودرول شي تر څو د مرستو رسول ممکن شي او د واشنګټن او مسکو د سپتمبر د 9 د منځګړیتوب اوربند مراعات شي. کیری لاوروف ته د ملګرو ملتونو په یوه تلویزیونی بحث کې وویل چې هوایی بریدونه ودروي او وروستی امکان له ککړوالي څخه وتل باید وکارول شي. کیری په دې هڅه کې چې اوربند وژغوري وویل هغه لومړنی شی چې موږ یې باید اجرا کړو دا دی که چیرې کیدای شي داسې یوه لاره پیدا کړو څو د پروسې اعتماد بیرته لاسته راوړو. دا په نیویارک کې د ډیپلوماټانو په غونډه کې زیاته کړه یوازنۍ لاره دا ده چې په دې سیمه کې هوایي بریدونه ودرول شي. دا هم ویل چې د ISSG یا د سوریې د ملاتړ ګروپ غړي هیوادونه چې د سولې د پروسې ملاتړ کوي د بحران د حل کېدو په باب د واشنګټن یوازنۍ واقعي وړاندیز ته څه ناڅه په یو غږ دي. سوریې ته د ملګرو ملتونو استازي ستیفان دی مستورا دغه غونډه اوږده له درده ډکه سخته او ناهیله وبلله. په سوریه کې د بشري مرستو رسول چې 15 ورځې تم شوي وو د پنجشنبې په ورځ بیرته پیل شول.
آزادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمن تاسو ته د ازادي اوریدونکو د خبرونه وړاندې کوم. خو د یادونه د چ په خبرونه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. یو خبر مخکې لدی چې پیغامونه وورو تاسو کوم غدا چې د زینو دوستانو د ګله د پیغامونه نه خبريږي خو د زینو پیغامونو کیفیت خراب وي، موږ نشو کولای چې هغه د خراب کیفیت لامل هغه پیغامونه ورته خپاره کو. او یا هم د زینو دوستانو پیغامونه په تکرار سره راغلي وي، موږ یې ما یو ځل یو پیغام چې واخلو هغه خپرو چې نور دوستانو ته هم وار ورسیږي چې پیغامونه خپاره شي. په هر صورت خبرې نه وکړو راځو پیغامونه ته د دوستانو پیغامونه واورو چې څه ستونزې را سره شریکی کړي دي.
مرکز روزګار ولایت مرکز سره کور سره خبرې سره کوم راځي سره موږ پیغام دا دی چې د روزګار ولایت ډېر د سکوت سره مخامخ دی. کله چې کومندان صاحب محترم یا نور عامل امنیت محترم ته زنګ راوړل شي د حالات څخه غږ دا ده چې هېڅ ستونزه نشته. ستونزه دا ده چې زموږ عسکر محاصره پاتې مهمات نشته. د نه مهمات عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو په څنګه دې دغه کډې دي دغه پارې دي عاجزي دي دغه پرون راهیسې څلور عاجزي دغتنې څه د روزګار ویلت چې وتلې نفاس ورکړي چې تږي سمرسولې. نو زموږ پیغامونه رئیس جمهور راو ډاکټر صاحب عدلاته مدا دی چې دغه ستونزې د خپل تحقیق کې د خلکو څه د ولس د پوښتنه وکړي چې دغه مشران که وکیل صاحب دی که قومندان صاحب دی چې زنګ ورته راوړل شي وایي کوم شی نشته مې ته ستونزه نشته مګر دې نه مهمات وړي نه د کوم د میدان سره اوسې ناست په میدان کې دي. السلام علیکم.
اتاولان خو ګیړایم د روزګان ولایت څخه می تماتل سره نیولې دي ورور دا اوس حالت چې په روزګان ولایت کې روانې د ګرز دولتي چارواکو د خاصه د کوم خلک شې د وظیفو څخه حساسي دي او دا طالبان په خپله خوښه په سلا دغه حالت سره ځای ته راورسول ټانکونه وسلایو هر څه مې ماتې بغیر د ټاکلو ته تسلیم کړ مرکزی دولت چې په دې اړه تصمیم ونیسي یو ځل د کندهار د لارې یو سل یویشت پوستې په لاس ورکړي مرکزي دولت ورته هېڅ ونه ویله او اوس یې بیا په اورزګان ولایت مرکز کې تر دوه سوه ډېرې پوستې ومهماتو د دولت شیان په لاس ورکړل مرکزي دولت بیا چوپه خوله ناست وي دا دولت یا دا وحشیانو ته په لاس ورکړي او یا دې دولت تصمیم ونیسي د دې وحشیانو پر برابر السلام علیکم
شهزاد القاهر هم د روزګان ولایت څخه خبره کوم چې دغه کومې ادعاګانې چې دوی کوي چې دوی د شا په منځ کې جګړه نشته فعلا اوس هم د ګران هغه په سره باندې جګړه اوس روانه ده چې دوی پوسته پشکې لري نو هغه تقریبا د ښار په ساحه کې ده نو دا اوسه پورې مخالفین وتلي نه دي د ښار څخه اوس هم فعلا جګړه روانه ده او دا هم دوی وایي چې مانا مې ساده دلته دغه نه دي راغلي کومکونه هم دوی اوس وکړي دي خو کومکونه اوس پورې ځای پورې نه دي ورسېدلي پر نیمه لار باندې بند پراته دي
زدا زادی رادیو څخه دا هیله درن چې ما پیغام نشر کی او ور پوری چروایکی یو اوري چې روزګان لات الحمدلله د ملي پولیسو په لاس کې هیڅ مشکل هم نشته هیڅ کوم څنګه نشته ور سلام پکات خو احترام
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل د روزګان ولایت د امنیت په اړه ډیرې ستونزې وی چې دوستانو را سره شریکی کړي وي په همدې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت د امنیت قماندان مل پاسوال محمد وایس صمیمی سره مرکه کړي چې په ګډه به واورو چې دوی په دې اړه څه وایي ژوندې چې کمانډان صاحب خوشاله سوچ وخت را تراکي د روزګان د پروستي وضعیت باندې کر سره وژغږي چې د روزګان وضعیت څنګه دی او اوس تاسو سیر موقعیت لري
لکه څنګه چې دوستانو معلومه د شپږ کم شو ماده فې چې لوځي ګان چې لوځي د روزګان د ولادت امنیت خرابېدو د پاره کم بورډ چې دوی کړی او د ډیر لري زایو سره ټول شي او خوش تنه موږ ملي ځواکونه سره ملي پښ پډې رمېړان او پډې شامه دي شمه د خونه او هغه د عملیګر د ورشنډې کړلې د دشمن تر لفات بیخي ډېر دی په ساحه کې چې ملي ځواکونه هېڅ تلفات نه لري مې ساحې چې دشمن په لاس کې وي د چرمګر پر متکې باندې د کوټوالو تالاني دغه لوړې غوړې چې دي چشمه ته په نه باندې دیږي دغه شکل د میدان اواز پر استقامت باندې کیلومتر مخکې زموږ خربندان ته اوسیم دغه طرف باندې د سرچخلو او د چورې او د چنارڅو د سړک پر امتداد باندې دغه وسله د خپل د عملیات په خط کې ما مشکل زوګونه او مخاز کې تا چې دلته راغلي د ټول په شام ځغې باندې پر وزیر ته ژمن دي او په ډېر لوړ مورال باندې پر دشمن باندې اوس موږ خپل د عملی په تاسو کې دشمن دغه اوس هم تلفات لري د دوی څخه ډېر او درنې وسلې موږ لا سره وړي دي تقریبا د اوس د مهماتو د دوی هغه کوم څه چې موږ په لاس کې دي اندازه به خجره ده اوس هم په منطقې کې جنگ دوام لري او جګړه سته او خوشبختانه چې موږ برلاسي یو څو چې دلته راغلي دي په باندې د روزګان ته ان شاء الله موږ د دغه اتلانو په ایمان باندې یو بام د دغه ځکه نه وځي او چې د څه په نیژن نه بوت کیش
کومندان صاحب قدم راتوایست چې دغه جګړه چې تاسو یاد کړه په کوم سیمو کې ډیره شدیده ده اوس هم په کوم سیمو کې قرار لري مخکې تاسو هم یادونه وکړه
دغه اوس موږ د درای د چوری د درای پر استقامت باندې ډیر شدید ورسره اخته یو او دغه د دشمن خاتو خات مرمات کې دلته یو لوړ غونډې ده دغه په نامه باندې د پرخار په نامه باندې چې په خاص په نامه باندې هغه غونډې ته موږ ملي امنیتي ځواک په ملي او خاص ځواکونه پورته شول هغه موږ کوي ونیول دا عملیات به دوام لري په دې کې په لښو ته شپه باندې ان شاء الله ډیر ژر به تاسو هغه چې موږ په لاس کې یو کم ځایونه چې موږ ملي هغه به د خیر سره تاسو ته ورکړي
کومندان صاحب د امرت وایست چې په دغه عملیاتو کې کم ځواکونه ساس سره ګډون لري مثلا بهرني ځواکونه هم ساس سره مرسته کوي که یا هم یوازې افغان ځواکونه
او په دې ځکه چې موږ سره ملي ځواکونه خاص او هیڅ ځواکونه موږ خپل زمینی ځواکونه موږ ملي پولیس ملي امنیت او کب چې دلته زموږ په لاس کې دي هغه ټوله ځواکونه او ټوله ملي اتلان په ډېر ښه مورال باندې او په شام ډېر باندې په دې سپیک سره غلایو.
کومندانت صاحب، که دا م راته وایست دغه سیمې چې تاسې نیولې دي، په دغه سیمو کې تاسې څه پلان لرئ؟ بیا هم دلته پوستې ځای پر ځای کوئ چې نسې د عملیات چې مسه اخیستې دي؟
ګوره، د توپانداغ بند کړه، د سپانج د توپانداغ پاکه په دې سیمو درس موږ څنګه حرکت اجرا کوي توپانداغ بند کړه. په دې سیمه کې چې دغه اوس موږ کوم حرکت نه لرو، دا ټول هغه صحیح دي. په دې کې به منظم کمپاین به د ترین کوټ د ښار دپاره جوړېږي، او کومې ساحې چې زموږ لاس سره هغه کې به په هغه کې به موږ کومې کښېنې پوستې چې وي په شته کې مطمئن خلک هغه خلک د وطن او د ولس سره مینه لري، او خپل د وزیرا او خپل د خلکو سره مینه لري، او د وطن د ساتلو
کومندان صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په ځواب سره راته وایاست، دغه وسلوال چې تاسې مثلا یاد کړه د طالبان چې تاسې زابل، هلمند او له هغه سیمو څخه راغلي دي، دغه د همدې افغاني طالبان دي که یا هم د نورو سیمو دم پکښې کې ګډ دي، او شمېر یې تعداد یې درته معلومېږي چې څو کسان دي؟
پرون موږ د رنګ په ګار کې په مخابرو کې د خارجي اتباعو غږونه مو اورېدل چې پکښې کې او دغه د جوار ولایتو ژبه چې د روزګان او د هلمند د کندهار څخه متفاوت وي، دغه ژبې مو هم اورېدلې. دا څه دي کشفي ارګانو د اطلاعات پر بنسټ باندې د دوی اطلاعات داسې وایي چې د دوی کې سلګونه تنه خو چار څوي زموږ د ملي امنیتي ځواکو په مقابل کې هېڅ ډول طاقت د جنګ نه لري، بس پر ځای به یې سبب پیرو کې بیا زغلې منطقه پرېږدي، او کوم خرابې چې دوی ورسره سوځي او وطن ډېر سولې دي، ولس او وطنونه هم ټول ډېر باندې پوه شول چې دا خلک ډېر تخریب او د خرابۍ دپاره دلته راغلي دي. انشاءالله عملیات مو ډېر شدید روان دي، او یوه لحظه یوه دقیقه صبر نه ورته لرو، یو په بل پسې به دا روان دي د خیر سره، تر څو چې د روزګار ټول ولایت په شمول د عمومي شهراو دشم د دغه څخه
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د روزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد وایس صمیمی و چې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د دغه ولایت د امنیت په اړه مرکه کړې وه. بیا هم پیغامونه لرو، ورشو پیغامونو ته چې دوستانو په دې پیغامونو کې څه ویلي دي.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه. زما پیغام دا دی چې افغانانو تاسې یو ورونه، یو موټی شئ، یو اتحاد وکړئ، یو یواله وکړئ. تاسو هڅه وکړئ چې هر چاته چې افغان لري، اغا کا په شر کې دی، اغا کا په غرب کې دی، اغا کا په شمال کې دی، اغا کا په جنوب کې دی، کله دنیا په ګوډ ګوډ کې افغانای مري، دا افغان زموږ او تاسو بچای دی. په وژلو باندې، د خلکو عمړه کولو باندې، په یک دمونو باندې، په دې باندې مسالې نشي حل کېدای، دا د شخصي اغرازو خبرې دي. احمد د پلونکی مر کی، محمود د پلونکی مر کی، هیڅ کله افغانان په وژلو باندې د افغانستان مسله نشي حل کولای. ټول افغانان به په دلو یې اختر کې د قربانۍ په ورځ، ښځه او نر، ماشوم او ځوان، ځوانه او ځوان، ټول د دعا وکړي چې خدای دې د افغانستان په حل باندې رحم وکړي، او په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولي. ورونو، موږ نور څه وس نه لرو، موږ بې وسه، بې کسه، غریب، مزدور کار خلک دي. د کوم قربانۍ ګډورې دي موږ د جوړ کړي دي، ګوانډیانو، امریکایانو، طالبانو، د افغانستان موجوده نظام، د ټولو په شریکه موږ د افغانانو، عامو افغانانو نه د قربانۍ ګډورې جوړ کړي دي. نور افغانانو جنگ پرېږدی، په جنگ مسله نه حل کېږي، جنگ د بدبختۍ کور دی، جنگ د تباهۍ کور دی. په جنگ باندې هیڅکله د افغانستان مسله په خدای قسم که په زرو کلو کې هم حل شي، ټول افغانانو وژړئ، الله ته زارۍ وکړئ، الله ته وبیالانه ویرې وکړئ. اې ګوانډیانو، اې خارجیانو، اے د افغانستان حکومت، غټو غټو تاسو د خدای نه ویرېږئ، په افغانانو باندې لوبې مه کوئ. دا افغانان دي، افغانان باید په خاور په هر ځای کې چوي، په هر کینار کې چوي، باید د جنګ نه لاس واخلي. د وروڼو په شان ژوند وکړي، یو ورونه دي، یو د زمن دي، یو ورونه د زنو بولي.
زه دا عرض لرم ټول د ټول افغانانو ته زما عرض دی، عذر دی چې د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر تاسو سره کینئ، سره سی نور د شخصي ګټو په خاطر، د شخصي اغراضو په خاطر، د خلکو د وژنه، د خلکو د بمره کولو نه لاس واخله، یا د اقدامونو نه، په اقدام باندې څه کېږي زر نه پرته اقدام کښې خو افغانان د مړه کړل، هېڅکله په اقدامونو باندې مسله نه چې حل کېدلی، د خلکو په وژلو باندې مسله نه چې حل کېدلی، کوشش وکړی نو چې په خپلو منځو کښې د ورونو دوشان یو ورونه یې، یو وجود یې، یو کور یې، افغانستان ژوندی دې وي، افغانستان ژوندي دې وي، د افغانستان مجاهد دولت کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاشکور د سربند کلي نه په تماس کې یم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه ټولو هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي او د خوښۍ او د خوشحالۍ اختر غواړم. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه اختر موږ لپاره د سولې او د راحت او د عزت پیغام شي. پس د سلامه د افغانستان حکومت ته دا پیغام هم لرم چې زمونږ په علاقه کې د خیوې ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو پل چې څو کاله وړاندې د سیلاب څخه د سیلاب د قوي شدت له امله خراب شوی دی او تر اوسه پورې چا ورکه خن په ډډه نه ده راوړي. دا زمونږ ته په اساسي او بنیادي توګه جوړ شي او ورپسې ډبر کاشکوټ د غزه څخه نیولې تر کچړې پورې یو سړک د خراب وضعیت له کبله وران ویجاړ پروت دی. دا زمونږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. وسلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د روزګان ولایت تلکور مرکز تاسو سره تماس نیسم. دا کومې خبرې چې دا اوس پې سره کېږي دا ټوله درواغ دي. دا اوس هم په چېرې کې داخل جنګ شروع دی د کندانۍ څنګ ته د ګران آغا پر کور باندې چې هغه امیر امنیت دی په هغه سر پر کور باندې جنګ شروع دی او دوی پخپل په جنګ کښې ورسره اخته دي او کوم تله پاچې دی دی دا درواغ وایي. تور خالد ژوندی دی دا ما چې درواغ دي کومې خبرې چې کوي دا ټوله درواغ دي. یوه خبره هم رښتیا نه. سلام.
زیتلاوی سایم ده کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ. زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات شته چې مکتبونه نشته، پیسې اخیستل کېږي. دا څوارلس پنځلس کاله کښې د دولسم فارغ نه لري، سړکونه یې خراب دي. په څوارلس پنځلس کاله کښې درې واره د سړک پیسې را ایستل شوي دي چې هغه خلکو وجوت اچولي دي. نو موږ د کندهار د والي څخه دغه هیله او توقع لرو چې زموږ ولسوالۍ د پاملرنه وکړي. سلام.
سلام. خدای دې نجیب الله یم د کونړ ولایت نه غږېږم. طالبان ته مې دا خواست دی چې خپله روغه جوړه وکړي د خپلو افغانانو وروڼو سره. او دا خو امریکا ده چې یو څنګه سه یو سوله راوتې دي دې خلکو بند کړي. او جدا امریکا نه والله چې خپل منځ کې به یې سره خوري په سالاري به یو بدلون سالاري به یې مسله
د امیر محمد ابدالي د فاریاب ولایت دولت آباد د ولسوالۍ د علیزو د کلي سره سره مخاطب یم. زما پیغام دا دی چې وروڼو زموږ برابر کې پر برابر باندې انتان ځي په دی. دغه دوه انتانې دي، یو د غوا بیسیم دی وربا دی، هغه هم ډېر ځي په دی. موږ هیله ورزو د مخابرات د وزارت دغه ده چې زموږ خوا ته یو خاده ودروي. چې وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. شکلا شکم د هلمند د ولایت څخه خبرې کوم. دا زما پیغام وي نشر کېږي دا چې د افغانستان حکومت کمانډو ځواک ډېر زیات دی. کمانډو ځواک چې زیات شي دا د شپې عملیات په دغه صحراو کښې چې دوی کومې شوبرې ټینګې کړي دي، کومې ټانګانې ټینګ کړي دي، کومې وسلې د دوی څه نیولې دي په دغه صحراو کښې دوی پټې کړي دي د حکومت د دغه څه. دا باید چې کمانډو ځواک عملیات پرې وکړي په دغه صحراو په دغه کښې ډېر ځواک باید چې ډېر شي. د شپې د خوا باید چې ډېر عملیاتونه وکړي په دغه صحراو په مچکو کښې، نو بیا به دوی د حملو څه ولویږي د غټو غټو حملو څه.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کایازک په سیمه کښې دا څلور کاله کېږي چې څلور دانې پوسیا راپورته شوي دي. درې سوه جری په مځکه دی توره کړې، یو درې سوه کور د ځان تور کړي، دغه ګرده کونې اول کړي دي، ګرد یې نړولي دي. نو اوس څوک نه پرېږدي چې ورشي. موږ هیله دغه ده یا نورې پوسې وپورته کړي یا دغه له شبکې دا کورونه ببره وشي د خپلو مځکو ته. درې سوه برمې مځکه یې توره کړې ده د کایازک په سیمه کښې. نو دغه زما پیغام دی راډیو دغه ازادي راډیو نشر کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ما د محبت څخه زنګ ورېده بنجي یم. او دغه د مشرف غني زخم دا درخواست ده چې باید چې دا بنجیانو ته دغه ورکړي فرمان ورکړي، ځکه دغه د که دی فرمان ور نه کړي دا ولس دا ځینې خفه کېږي. او دغه د دی اوس هم وایي چې له ما سره ولس نه ده جوړه. ولس خو نو پر دې باندې تا سره بېخي نه جوړېږي چې دغه د چې دوی دغه کوي دا بنجانو ته فرمان ورکړي او دا بنجان یا لا ولس کې خپه کېږي او بل دا ده چې دغه د بنجي کمپ راځي خلک یې دا څرنګوالی نه ده کې پیسې غواړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شاکپه ولسوالۍ ته تماس کوم د خلګو د کلي ته. نو زه دا پوښتنه لرم د چارو وزارت څخه، نو دا زابل په زندان کې کار دی بنجان بنجانې او سیاسي بنجان چې بنجان دي دا قید پرت شي، نو دغه د علاقۍ نه قید پرت شي، نو دغه د علاقۍ نه چې قید پرت شي علاقۍ بیا مکتوب باسي دي هغه د مکتوب باندې چې د زابل د زندان مده پیسې د بنجان څکر غواړي چلمی لک افغانۍ پنځه زره افغانۍ د بنجي اوس د بنجان غریبانه شته چې په کور کې د ماښام د نه لږ په پا کوي چې دا کوي بچیان ته دی خدای غریبانه شته. دغه د چارو وزارت څخه دا غوښتنه کوم غواړم د بنجان ناراج واوري د زابل زندان مدیر دغه نه کوي بنجان ناره نه اوري بنجان پیسې او رشوت اخلي. د زابل په زندان کې د خلک لسه قیدونه اعتراض دي علاقۍ نه پیسې غواړي شیرینۍ زه غواړي پنځه زره افغانۍ لک افغانۍ هغه دی خوارکۍ نه لري علاقۍ نه وسته چې خوار هغه یې ناست په زندان کې ورځ خبر شو زابل په زندان کې دی بنجان ناسته چې دغه دی نه لکې بندې دوی ورته وایي وایي لک افغانۍ شیرینۍ راکړه بیا دې لکه کلمې راکړه زه مکتوب استوم کابل ته چې هغه خواکه صفر ولاړې بېرته به راځي بیا به دی لکې. نو چارو وزارت څه دا غوښتنه لرم چې بنجې ناره وه. السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو دا وا د ازادي او اوریدونکو د نن ورځ خبرونه شته سی واوریدله تر بلې مو پلوې او بخون کې خدای سپارو او باید وایو چې کوم پیغامونه چې په خبرونه کې خبريږي په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي او دا د اوریدونکو د خپل نظر څرګندوي دي. خو راز ولري خوشحالي مو په برخه است.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نن بشپ زما د یار په کومه ثاني جلوا کر پپ کوم هټ پ کوم دکان وی دکان وی د خپل د تور خان وی شرم ویلی وی حسن کوم تور خان وی پټه وا وی د مخ کوم پتن خان وی امراهان وی پاکان کنا پاکان وی چویل دے غمز ما دل چھتے وار دا یار دا تو بدل ولینا چویل دے غمز ما دل چھتے وار دا یار دا تو بدل منزل پے سبا کرت سو تھوی نہ پوہے سم چھ بس سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت غم پخلوی دم قدم پے خلے دم خپوی چکڑے بے چا خاور دفاوی سداوار دخر سے تم دہر پہ پوری چمی یار پا سفر للی زپ کوریم سزاوار ده هر ستم ده هر پیغوریم چنی یار پا سفر تلی ده پا کوریم شان بشکست درمی پلاری مگر دونو حالو دست پین روک ساری زرپا خارد بے کسی پاری پاری آبی لے بے وحی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان باری دلا سا پی چاری شرم تک